راستي اكثر يا دري دلي دي او يا حمله او ما معلوم برخلي سره مخامخ دي
تو ګل محمد په نوم یو متاد وای چی کورنۍ می د نشول عمله کر کر اسخه کوي
چاسي واخره غبل گیج کوله کنه دا فکر به کده چې گیج وکړ کنه په ولاته و سخت نشول لګره
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري
والک تل دی بلا څواړي اغه دا میلا دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه ازم در پسی درځم
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د طالبانو د حکومت سترې محکمې له نشې موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه جوړ کړه دا محکمه چې درې غړي به ولري مسولیت یې دا دی چې له نشې موادو سره تړلې ټولې قضیه به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي خو په افغانستان کې د نشې موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډیر واړه بولي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبان حکومت ته لوی سانوري لخوا له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشې موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده د نشې موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوي خان محمد د قاضي عبدالله طایب د مفتي او مولوي الفت محرر په توګه ټاکل شوی دی د طالبان د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات په راتلونکي وخت کې پراخ شي او د نشې موادو اړوند ټول اړخونو ته به پاملرنه وشي
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کېږي همدا په خپله یو پرمختګ ده دا به په تدریج سره رشد کوي په ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هېواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي
د نشې موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې دې محکمو په کال کې د علني اشکاره غونډو په ترڅ کې د نشې موادو د قاچاقو 1500 دوسیې څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول د نشې موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 5 قاضیانو کار کاوه د ولسی جرګې په خوانی غړي خالد پښتون په چیرې شپږ میاشتو کې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو کښت تولید او قاچاقو ډېروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل شي چې دا حکومت له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی
د نوې حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو څارنوال ټاکل دي چې په کچ پانی سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده سمبولیک مګر عملی کومه جنبه نه په چیرې شپږ میاشت کې چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدیل ډېر لپاره یو قانون جوړي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي بیا په هغه صورت کې به شاید یو خپل تشکیلات ډېر کې په موجوده شرایط کې د دې تشکیلات لږدي
د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوی راپور نه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستۍ درې میاشتو کې د نشې موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولې دي خو په دې کې د نشې موادو یو لوی قاچاقونکی هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه یې 2 کاله وروسته هم ناوړه اغېز پاتې کیږي هغه معتادین چې نشې پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزوري په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
شعیب احمد موږ ته د هغو ورځو کیسه کوي چې نشه یې کوله، هغه ورځې چې دی د پوهنتون محصل و. که څه هم په ژوند کې یې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرېښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ورکمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې هماغه یو ځل یې وڅکوي د 8-4 ساعته د هغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې دی 15 دقیقو پاس یا 10 دقیقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ودی چې له وکال راهیسې نشه پرېښې ده وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې وا زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبیي څه وخورم بېګاله را رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په 100% کې هغه بیا موږ د نشې په حالات کې 50% نه شو کړی، ځکه چې موږ چې کله خمار شو نشه به نه ونو. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل غنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې تر پرېښودو 2 کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه ده کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، دغه نور نشه یي مواد چې اسکلای دي کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار ورته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان سیړنې ښیي چې اعتیاد یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډېره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي، بشري ناورین به رامنځته شي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. لبل پلاو طالبان ډلی ډلی معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشئی موادو څخه یې لاسونه ورلنډ کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډیره جدي ستونزه ده. په تیرو شلو کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلی دي، ولې متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده وه، نه جوړښت موجود و، او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي وو. اکثره مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل، چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا د احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فلج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو دوی ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي، نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي ته څنګه ګوري؟ افغانستان به له څو ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډېر محدود و، په ښارونو پورې محدود و او د بستردارو کلینیکونو په شکل سره و. اوس که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکي کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان به له یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یوه اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یوه غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېر هلته معتادین دین هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څونه عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څونه مؤثره ده او څونه کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده او د دې تداوي فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوي کول، زندانونو ته اچول، توقیفول، سره له دې چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوعه درملنه نه ده، هیڅ نوعه ګټه نه رسوي، لا منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولې په مجرد دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندېدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهیدلست چې د معتادینو منزوي یا ګوښه کېدل د هغوی په روغتیا څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نعمان رشیدي خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عامل لري، د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دي، دې سره ډیسکریمینیشن تبعیض او یا یو اسبد بینی دوی سره غلری د دې لخرته اندغه معتدین بلاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات او کو استعمالو د دې لخرته ځان ګوشه کی او بلاخره دا مرحله په مرحله مختزی دغه کسان چې مخدرات او کو استعمالي دا حوال انزوا خوته نزی اندغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بلاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خطرلار شي دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي وظیفه او کار نه پاتې کیږي خپل کورنۍ نه پاتې کیږي عامل هم دا ده چې خلق دې تناسیت نه کوي دې سره مشوره او یا مسلکی توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بدلاره ده دا چې خلق دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشی کی بالاخره بیخی ځانوژنه کی اصلا دغه د مونږ یوادوال د مونږ خلق په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده مونږ خو ورته مریض وایو او دا چې هغې سره خلق کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي بدتر کیږي بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی جامعه خوشی کی کورنۍ خوشی کی دا ګوشه نشینی اختیار کوي هغه که مخ کې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي مکتب نه لري کیږي مرحله په مرحله توګه دې باندې بد اغیزه کوي بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځانوژنه کوي
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1269 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د پروان ولایت ګل محمد لڅلورو کالو راهیسی نه شکوي دی وای چې لمړی د دوستانو په واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتاکسو ګل محمد جاتوی چې د چرسو لعمل کورنۍ کرکرا څخه کوي او باور نه را باندې کوي دا چې ګل محمد د نشول عمل نور لسړه ولستونز سره مخ شوی دی دا بخپل د دلخلي واورو
دریم صف ماتم می ویلې بیا غو می خوش کړه به نور کاریګری ته وګورې حال حالات اتلس کړي پوره بیا اتلس کړي کوم کوزه وکړله بیا کوزه کو شکر 15 اولادان لرو دوه بچیان دي درې مینونې دي دا کاریګری وظیفه ده که خښتي وسی جامورته وو که بیلو کلن دا وظیفه دم کول شو که ساختمانی کار وسی گیدم کول شو یو وخت کې د سه لالو د خپلوانو د سه یو معاملې وا یو هغه وکنه بس مونته یو سیګریټ تیرا کوي دا ته وخه کنه سینش په دې هلوسی ده مړنه زینو زو خاملی نه ما ودس وینا ته خو راځي نه پاره کې ورغلی دا یو دې ته و موزه مشکل نه ده تاسو لږه څونه قسم یو دې می سیاغه ک کله کله سم د سی وادو نه دا بش یا یو دې چاس بم وخل بلال ویران تا او سره غل خپل کور کې دلته زندگی کو دا سه په کې راغلی نس تقریبا د ما څلور کاله به کې عزت ونه کې د چرس وخلو او چا چې واخره غبل گیش کوله کنه دا فکر به کدا چې گیش به کړی کنه و ولاته و سخت نشو لري کړه سړی کور کې خزه کوي اولادونه راوري ناموس راوالي هغه ته وشي چې فکر پام اوسيږي زه مطمئنه او صادق ځنه وایو بس عمل دې کنه ده کنه دا نسوارم دي کنه سیګریټ ده کنه خالي عمل دې ده کوکور ته لاشي خو سیاسر به تر راشي جاملادو دې په دې چې وای دا خپل دا څه دې ته خو کې دې کنه خو سي ته خپل یو غرض دي حرام خښه نه دي د سن نسوار نیولې سیګریټ ته چارته ته تاریخ کو ته پوره راوړي کنه هغه انسان بدن ته zarar رسوي هغه چې دې کمتواني ورولي اعتبار ته خاموي کنه سي هر ځای کې ووسيږي
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د ګل محمد په نوم لایو موتات څخه یو کورنۍ د نشول عمله کرکه کوي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې د اسلام یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسی نه ګرځي دی یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوښیو موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهوال له بانډار څخه ولاړي یا وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډار پاسی دی او دلته آواز ناشتی؟
اسلم جان، دلته سګریټ وهم.
نوش جان
بابا، ته وایې چې توری جو غوښه خورم.
خوند خوښه درکوي، دا ناسې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري، خوشې چټي شی دی.
نو چې خوشې چټي شی دی، ته یې ولې وایې؟
یاره، که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به زه هم خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده.
کاکا، ما کله وویل چې زه چرسی کیږم؟ بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه هم یو دود زه ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې. والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر، توکل په خدای، امتحان به یې کوم، خو یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه، ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه، زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله.
ته راکه چې نن زه هم دا رزمري لیکو وهم.
بس ده والکه، بس ده، خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سا مې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه، خوایا څه خبره ده؟
تاسو لامره سره سم بوله خاره، ټول معتادین را ټول کړل.
خخه، څو نفره دي؟
سه 50 نفره دي.
ډیر ښه،
اسې نو معتادین ډیر دي، خو یوازې هغه معتادین مو را ټول کړل چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یا د سرکونو پر غاړې اوسېدل.
بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نه شي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکه.
دغه ده،
اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ دا دی پیدا مې کړه.
څوک به پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډري مې پیدا کړ.
صاحب، د اسلم پوډري څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې م راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها، عکس دا دی.
ته را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
ها، دا دی واخله.
ها، بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مور یې؟
هو زه د اسلام مور یم.
په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟ ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شم بچه، خدای دې د بچو لکه مو وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.